مرزبان تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر نهو بجو ده په دوهم نیمه کې ساسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام ځای شوی دی افغانستان او سیمه په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب راغون شوی دي مخکې د چي د خبرونه بشپړ معرفي وکم فریده هوټ سیفی ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
متحده ایالاتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د لنجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو مشروع او مؤثر حکومت رامنځته شي. د بریتانیا صدر اعظم له دې سره موافقه وکړه چې 1500 عسكر افغانستان ته ولیږي. په وزیرستان باندې هوایي حمله شوې او د امریکا ولسمشر له خپلو سلاکارانو سره د افغانستان او پاکستان په اړه په خپلې ستراتیژۍ 15 مغونډه وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بخانی غړي مولوي مصطفی بارکزی استعفا نه ده منلی او له هغه غوښتي چې بیرته خپل وظیفې ته دوام ورکړي. نوموړي د انتخاباتي درغلیو په چارو کې د په وینا د دې کمیسیون د بهرنیو غړو د خپل سرو اقداماتو په اعتراض کې استعفا کړې وه. د جمهوري ریاست د دفتر لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې کرزی د مولوي بارکزی د صادقانه کار ستاینه کړې او د هغه د استعفا په پاڼه یې لیکلي. د ټولو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د بارکزی د استعفا لامل ګرځېدلی له هغه غواړي چې بیرته خپل کار ته دوام ورکړي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم غوښتنه شوې ده چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دې اقدام وکړي. مولوی مصطفی بارکزی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې بهرنیان د انتخاباتو د شکایتونو د څېړنو په کمیسیون کې ډیره لاسوهنه کوي او د اعتراض په دود یې له دې کمیسیون څخه خپل استعفا د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري چې درې بهرنیان او دوه افغانان دي او مشري هم دی و بهرني په غاړه ده. د امریکا متحده ایالاتو پرون په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو مؤثر او مشروع حکومت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کرولی ویل نوې حکومت باید تر اوسنی حکومت ډیر مؤثر وي او چارې په خطوګه پر مخ بوسي. هغه ویل د یو اغیزمن افغان حکومت رامنځته کېدل ډیر اهمیت لري ځکه چې لیوی خو به افغانان هغه ته د یو مشروع حکومت په سترګه ګوري او لبلې خو به د افغانانو د اړتیاو په پوره کولو کې په اغیزمن ډول کار کوي. خاغلی کرولی ویل د یو قوي مرکزی حکومت رامنځته کېدل چې د سیمې د دولتونو قوي ملاتړ هم له ځان سره ولري یوازې له دې پلوه حیاتي نه دی چې افغانستان د پرمختګ په لور بیي بلکې په دې کار سره موږ هم اساسي هدفونه ترلاسه کوو. هغه ویل زموږ اساسي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو پر اډې بدل نشي چې له دې ځایه پر متحده ایالاتو او زموږ پر ملګرو حمله وکړي. په مزار شریف کې د شمالي ولایتونو د پولیسو د روزنې د مرکز نوې څانګه له جوړېدو وروسته پرون پرانستل شوه. د نوې څانګې په ودانۍ د جرمني او اروپایي ټولنې لخوا څه کم 2 میلیونه یورو لګښت راغلی دی. افغان چارواکي وایي د دې نوې څانګې په پرانستلو سره د شمالي ولایتونو د پولیسو د روزنې د مرکز ظرفیت لوړ شوی او په میاشت کې به 400 پولیس روزي. پخوا به دلته په میاشت کې 200 پولیس روزل کېدل. جرمني او اروپایي ټولنه د افغان پولیسو په روزنه کې له سترو مرسته کوونکو د بریتانیا صدر اعظم له دې سره موافقه وکړه چې 1500 نور عسكر افغانستان ته ولیږي. براون د خپل هیواد پارلمان ته وویل که د ناټو تړون نور غړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي او نور افغان عسکر وروزل شي نو بریتانیا به هم نور عسکر ولیږي او تجهیزات به ورکړي شي. بریتانیا اوس په افغانستان کې 9000 عسکر لري او په افغانستان کې د عسکرو د شمیر له پلوه له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. په افغانستان کې د بریتانوي عسکرو مرګ ژوبلی د بریتانیا د خلکو ملاتړ د افغانستان د جنگ په اړه کم کړي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې 221 بریتانوي عسكر په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه پر ستراتیژۍ د غور لپاره د خپل ادارې له لوړ رتبه مامورینو سره بل غونډه وکړه. اوباما چې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ستراتیژۍ د غور په اړه په سپینې ماڼۍ کې په 15 غونډه کې خبرې کولې ویل تمه ده چې په راتلونکو څو اونیو کې به د دې مسلې په شمول چې په لسګونه زره نور عسکر افغانستان ته ولیږي او که څنګه د افغانستان په اړه د جګړې پر پالیسۍ فیصله وکړي. امریکایي مقامات وایي تمه کیږي چې د هغو 21000 اضافي عسکرو په ګډون چې اوباما د کال په پیل کې پاړه فیصله کړې وه شاوخوا 18000 عسكر به د کال تر پایه افغانستان ته ولیږل شي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي یوې مشکوکې بی پیلوټه امریکایي الوتکې د افغانستان پولیسو نږدې په شمالي وزیرستان کې د ډنډې درپخیل په سیمه کې مشکوک مخالفین په نخښه کړی چې له عملی لکتر لګات څلور تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي د پیښنن سهار وختي شوي ویل کېږي چې د سیمه د طالبانو د یو مشر مولوي جلال الدین حقانی په نازیده او په افغانستان کې ځینو حملو ته له ده سره ارتباط ورکول کېږي. د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د غبرید په داسې مهال شوي چې پاکستاني هوایي ځواکونو په سیمه کې تر مځکنیو بریدونو لا دمخه په جنوبي وزیرستان هوایي حمله وکړه. تر هغه وروسته چې طالبانو په پاکستان کې حملو ته زور ورکړ او یو شمیر خلک یې ووژل، پوځ د مشکوکو وسلوالو پر ضد هوایي حملې ډېرې کړې دي. راپورونه وایي په لسګونو زره ځایي خلک د جګړو له ویرې تښتیدلي او سیمه یې پرېښې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکایي مقاماتو سره له خبرو وروسته خوشبيني څرګنده کړه چې د واشنگتن له خوا یې لازم ډاډ ترلاسه کړی چې له اسلام آباد سره د واشنگتن د 1.5 میلیارد ډالر مرستې پر سر د پاکستانیانو په ځینو کړیو کې راولاړې شوې اندېښنې کمې کړې. قریشی ویل د بل واشنگتن څخه هیواد ته لستنېدو وروسته د دغې لایحې په اړه د اندېښنو د کمولو په باب خلکو ته معلومات ورکړي او ورته به ووایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې دي. د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سناتور جان کیری او د کانګرس استازي هاورد بیرمن چې پاکستان ته د 1.5 میلیارد ډالر د مرستې لایحه ترتیب کړي حاضر وو. د امریکا د مرستې د پاکستان د پوز په ځینو کړیو کې لدی کبل چې د دوی په وینا د دې مرستو د دوام په خاطر د مخالفو وسلوالو د ځپلو په څیر د خاصو شرایطو د لړۍ وضع کول به د پاکستان د حکومت په چارو کې له بهره د لاسوهنې دروازې پرانیزي اندېښنې را پیدا کړې دي. سناتور جان کیری چې د دې مرستې د لایحې طرح دی وویل په دې مرستې کې داسې شرایط نشته چې د پاکستان ملي حاکمیت زیان وړوي. د زیاته کړه چې کانګرس به له دې لایحې سره یو توضیحي بیان هم زمیمه کړي. د لایحې له مخې د امریکا په مرستو کې 1.5 میلیارد ډالر په 5 کلونو کې د غیر پوځي چارو لپاره دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې سفیر رسمن احضار کړ څو د ترکیې په تلویزیون کې د هغه یو سریال د خبرېدو په اړه د ته رسمن اعتراض وکړي چې ویل کېږي دغه سریال اسرائیلي عسکر ښیي چې ماشومان وژني. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د بهرنیو چارو د وزیر افیګدرو لیبرمن په حواله راغلي چې د ترکیې په دولتي تلویزیون کې د اسرائیل پر ضد د کینې او بدبینۍ پارونکي شیان خپاره شوي دي. ترکیې مقاماتو کوم فوري عکس العمل نه دی ښکاره کړی. دا پیښه وروسته له دې وشوه چې تیرونی ترکیې په خپل هیواد کې هغه نړیوال پوځي تمرینونه وځنډول چې اسرائیلي پیلوټانو هم پکې برخه اخیسته. اسرائیل او ترکیې د څلورو کلونو لپاره نږدې دفاعي اړیکې درلودې، خو دا اړیکې د تیر دسمبر او جنوري په میاشت کې پر غزې باندې د اسرائیلي ځواکونو تر حملې وروسته چې په ترس کې په سلګونه فلسطینی ملکیان ووژل شول خړ پر شول. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو او د سهار ته بجې او اته دقیقې دي او وړاندې په خبرونه کې مو پر دوه موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځم ځل لپاره له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون اعلان کړ چې هیواد یې غواړي 500 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. آیا دا عسکر به وکولی شي چې په سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا موضوع مو د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپوه سره څېړلې. د امریکا متحده ایالاتو پرون پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو مؤثر او مشروع حکومت رامنځته شي. د لاندمنو انتخاباتو په اړه د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د قومي مشرانو د پرونیو غونډو له حاله مو خبره وو. په ننګرهار کې په غونډه کې قومي مشرانو د انتخاباتو د نتیجو د ژر تر ژره اعلانېدو غوښتنه وکړه او په جنوب کې هم مشرانو په دې ټینګار وکړ چې بیا د سر خطر نه مني او د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به برخه وانه خلي. د مسکو په پوهنتون کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وینا له مهمو ټکو خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو اعزام د لټه پروګرام ځای شوی او د دې ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځم ځل لپاره له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. که څه هم چې ډېر ډیموکراتان افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو مخالفت کوي، خو جمهوري غوښتونکي بیا وایي چې ولسمشر باراک اوباما باید په دې هکله ژر تر ژره فیصله وکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو فیصله کړې، خو وایي چې دا هیواد به افغانستان ته د مرستو په برخه کې د ناتو د نورو غړو هڅو ته هم زیر وي. د دې موضوع تفصیل فریده هوډ سیفی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ د خپلو لوړ رتبه سلاکارانو سره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اړه درې ساعته خبرې وکړې. د ده ځینو مرستیالانو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا لپاره اصلي خطر القاعده ډله ده، نه طالبان. د اوباما د ادارې څېړونکي وایي د طالبانو لخوا ګواښونه کولی شي چې په دې برخه کې رول ولري چې اوباما به په افغانستان کې د امریکایي پوځ د قمندان جنرال ستینلی مکریستل ټول او یا یوه برخه پیشنهاد ومني چې افغانستان ته د 300 اضافي عسکرو غوښتنه کړي. په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما یو شمیر ډیموکرات ملګري افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکي د نورو عسکرو د لیږلو پلوي کوي او په دې باور دي چې اوباما باید په دې برخه کې مخته لاړ شي او فیصله دې وکړي. د ناتو او امریکایي عسکرو د تلفاتو له ډیریدو سره په افغانستان کې د تکلنې جګړې په اړه د امریکایانو ملاتړ کم شوی دی. ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د خپل مرستیال جو بایدن او نورو لوړ رتبه سناتورانو سره د افغانستان په اړه د 5 ځل لپاره غونډه وکړه او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ به بله غونډه کوي او په افغانستان کې به د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په راتلونکو څو اونیو کې فیصله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل چې د پرونۍ غونډې یوه لویه موضوع دا وه چې څنګه کېدای شي د افغانستان د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو روزنه ګړندۍ شي تر څو دوی په خپله د هیواد مسؤلیت په غاړه واخلي، او په دې هم خبرې شوې چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د امریکا ملکی یا غیر پوځي هلې ځلې پیاوړي کړي شي. د برېټانیا صدر اعظم دا ومنله چې 500 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. براون د خپل هیواد پارلمان ته وویل که د ناټو تړون نور غړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي او نور افغان عسکر وروزل شي نو برېټانیا به هم نور عسکر ولیږي او تجهیزات به ورکړي شي. د ناتو ویان جیمز اپاتوری پرون په براکسل کې خبری غونډه کې د براون د فیصله په اړه خبريالانو ته وویل د ناتو ویان دوی مونږ ټولو په ګډه هلې ځلې کړي او باید په ګډه تر سره کړو. دا به په دې معنی وي چې نه یوازې برېټانیا بلکې د ناتو ټول غړي دې ته ګوري چې نور څه کولی شي او د افغانستان د ځواکونو پروزلو، تجهیزاتو، مالی مرستې او پراختیا په برخه کې څومره برخه اخیستلی شي. برېټانیا اوس په افغانستان کې 9000 عسکر لري او په افغانستان کې د عسکرو د شمیر له پلوه له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. په افغانستان کې د برېټانوي عسکرو مارک روبلي د برېټانیا د خلکو ملاتړ د افغانستان د جنگ په اړه کم کړی. وزره لومړی میلادي کال راهیسې 221 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوی دي.
و امریکا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند په 5 ځل لپاره خپل لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان په هکله د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. بلورته د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون اعلان وکړ چې افغانستان ته به 500 نور عسکر واستوي. ګورډن براون دا اعلان د پارلمان غړو ته وکړ او دا هم وویل چې د ناتو نور غړي هم باید د افغانستان په مسله کې ورته برخه واخلي. که چېرته افغانستان ته دغه نوي برېټانوي عسکر ولیږل شي نو په افغانستان کې به د برېټانیا د پوځیانو شمیر 9500 ته لوړ شي. د برېټانیا د صدر اعظم د دې ژمنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو عبدالکریم حقانیار سره احمد شیبر مرکه کړې ده.
ستاسو په فکر دغه شمېر عسکر به د افغانستان پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم په عامه توګه دغه 500 کسان نشي کولای افغانستان کې د سولې پر وسط کې مرستندوی واوسي. په دې معنی چې 500 کسان نشي کولای د افغانستان ته په یو ولسوالۍ کې امنیت وساتي.
تاسو وایئ چې 500 عسکر شای په یو ولسوالۍ کې هم امنیت تامین نکړي. دا ځل مخکې د سویل سوي ولسه نوي عسکر به په شو وسلو سمبال وي او له دوی سره به هلیکوپټر او نور وسایل هم وي. بیا څه فکر کوي که چېرته شي وسلې له دوی سره وي؟ په لشتر لشه د افغانستان په جنوب کې چې په هلمند ولایت کې دوی ډیر دي، هلته به د امنیت په تامینولو کې مرستندوی نشي.
زه فکر نه کوم چې برسب چې د وسلو کمښت په افغانستان کې د دې باعث شوی چې افغانستان کې سوله منځته راځي نه راځي. دا پخپل مثلا د مسولین ته د امریکا نوی ولسمشر دا وایي چې موږ یوازې د وسلو په وسیله نشي کولی په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. ولې په عامه توګه د اروپا د ځینو هیوادو خلک اوس د دې مخالفت کوي چې په افغانستان کې د دوی عسکر وجنګیږي، ځکه دوی له یوې خوا د دغه جګړه اوږدېږي، له بلې خوا په افغانستان کې د دغه هیواد سرتیری وژل کېږي، او له بل اړخه د افغانستان د خلکو د افغانستان دولت ترمنځ فاصله مخ په زیاتېدو ده. نو له اقتصادي بحران ورسره زه فکر کوم چې په عامه توګه د اروپا د اکثرو هیوادو د خلکو ذهنیت دا ده چې سرتیری آهسته آهسته له افغانستان څخه راوځي.
برېټانیا له هغو هیوادو ده چې په افغانستان کې ډېر عسکر لري، او په تېر اوړي کې د دوی د عسکرو تلفات له امریکا وروسته تر بل هر هیواد زیات وو، او په برېټانیا کې هم له دې سره مخالفتونه پیدا شول چې افغانستان ته به نور عسکر نه لیږو. لیکن بیا هم هغه د برېټانیا دا پرېکړه وکړه، نو علت یې څه ده؟
لکه بیا هم زه خپلې خبرې ته راګرځوم چې دوی اوس غواړي د ناټو د پاره یو د خټو پزه جوړه کړي، یعنې که چېرته دوی
برېټانیا ولې د ناټو د 28 غړو هیوادونو په استازیتوب برېټانیا ولې دا خبر باید وکړي؟
برېټانیا وروسته له امریکې دوهم هغه هیواد چې په افغانستان کې د تزړه پورې ورته دا چې وکولی شي د دوی په اصطلاح تروریزم ته او القاعده ته ماتې ورکړي. ولې دغه څه چې دوی ارزو درلوده په هغه ډول چې دوی غوښتل ونه سو، نو ځکه اوس دوی په دوو لارې کې دي، یعنې چې په اصطلاح د خلکو په اصطلاح یوې خواته پانډ او بلې خواته پړانګ ده. یوې خواته طالبان دي او د هغوی قوت ته بلې خواته د افغان په داخل کې د برېټانیا د خلکو او د نورو اروپایي هیوادو د خلکو مقاومت ده. زه فکر کوم چې دوی دې تړل نه کوي، ولې په هر حال باندې زه فکر کوم د برېټانیې د هیواد مسؤلین نشي کولی یو دم د افغانستان ته شاور وګرځي.
که ستاسو دا خبره ومنل سي چې برېټانیا هڅه کوي چې د ناټو نور غړي هیوادونه هم واستوي چې افغانستان ته عسکر واستوي یا د افغانستان په مسله کې دخیل شي، څه فکر کوي؟ د ناټو په تړون کې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه غړیتوب لري، دوی څنګه د افغانستان په مسله کې سره یو نظر نه لري؟
د افغانستان په مسله کې لوی سره د ناټو هیوادونه یو خل نه وو، یعنی دغه تصمیم چې ونیول شو دغه تصمیم په ډېره بیړه سره دا تصمیم ونیول شو، له ځینو هیوادو سره په هغه ډول چې ضرور و سلام مشوره ونه سوه، او اوس هغه هیوادونه چې په هغه وخت کې ورسره سلام مشوره نه وسوي د دوی په سلام مشوره باندې دغه اقدام نه وسوي، هغوی ځان شاته شاته کوي. یعنی داسې ورته وایي چې تاسو په تصمیم کې بیړه وکوله، په تصمیم کې تاسو پیش قدمه وس، اوس باید دغه ناخوالو لوی پیټی یا لوی بار تاسې په غاړه واخلي، او موږ څومره چې کولای شو در سره مرسته کوو، زموږ خلک نه غواړي، موږ اقتصادي توان نه لرو، موږ خلک نه غواړي په داسې هیواد کې وجنګېږي چې هغه له دغه هیوادو سره هېڅ سرحد نه لري، یا په بل عبارت باندې دغه هیواد
خبره د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن هغه اعلانن ویلی دی چې د افغانستان جګړه د ټول لویدیځ لپاره ډېره مهمه ده، د اروپا لپاره ډېره مهمه ده، او هغه د ناټو ټول غړي هیوادونه هڅوي. څه فکر کوي د ناټو پوځي چارواکي بیا مخالف نظر لري؟
که تاسو په یاد وي د امریکای تیر ولسمشر بوش اعلان وکړو یا بل موږ سره وي یا بل موږ له دښمن سره وي، نو زه فکر کوم چې دوی هی اروپایي او اروپایي وادو یا د هغوی مسولینو په هغه وخت کې جرأت ونه کړل چې په غرد بوش ته دا وایي چې موږ د افغانستان په جګړه کې له تاسو سره نه یو. اوس چې د ښاغلي اوباما چې داسې ولسمشر چې غواړي د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، اوس وسلته د مثال په ډول پسې ورنن کې دغسې هڅې روانې دي، حتی ځینې حزبونه ځینې ګوندونه په زغرده دا وایي چې موږ باید د دوی ستراتیژي دا ده چې افغانستان ته خپل قوتونه وباسي. نو زه په عامه توګه دا ویلی سم چې زما په شخصي عقیده د اروپایي هیوادو اکثریت غړي اوس په دې نظر دي چې وکړي چې افغانستان په سمه راووځي یا په اصطلاح په داسې خوندي راووځي، دا به هم د دوی په ګټه وي، هم د افغانستان په ګټه وي. له بل اړخه په افغانستان په دغه حالت باندې پرېښول هم یو فاجعه ده، او زه نه فکر نه کوم چې که دوی له افغانستانه یو دم خپل عسکر راوباسي په افغانستان کې به ښه حالت رامنځته شي. افغانستان به بیا هماغه د کورنۍ جګړې ته ورکش کړي، او دا هم د دوی په ګټه نه، د افغانستان د خلکو په ګټه ده.
د سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیارو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د امریکا متحده ایالاتو پرون په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو مؤثر او مشروع حکومت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل نوی حکومت باید تر اوسني حکومت ډیر مؤثر وي او چارې په ښه توګه پرمخ یوسي. هغه وویل یو اغیزمن حکومت په رامنځته کېدو سره به افغانان هغه ته د یو مشروع حکومت په سترګه ګوري، او له بلې خوا به هم د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې په اغیزمن ډول کار کوي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې چې طالبان غښتلي شوي او د حامد کرزی حکومت د اداري فساد او د مخدره موادو د کاروبار له امله په خلکو کې خپل باور له لاسه ورکړی، له سخت حالت سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په اشاره چې پکې په دې پراخو درغلیو ادعاوې شوي وویل چې د ده په نظر کې د انتخاباتو د دوهم پړاو ضرورت رامنځته شي، نو باید د هوا د سړېدو د مخه ترسره شي، خو د ده په وینا وخت ډېر ورته کم پاتې دی. ښاغلي کرولو وویل که هر څوک د دې انتخاباتو ګټونکی شو، باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات به پرته له دې چې څوک د حکومت مشر دی له نوي حکومت سره همکاري ته دوام ورکړي. د بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کایډي پخواني مرستیال پیټر ګالبرایت چې په خپل پخواني رئیس یې تور لګولی و چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړي، ویلي چې ښایي انتخابات دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې یو شمېر قومي مشرانو چې د اسد نهه ویشتمې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي ملاتړ کړی و، د انتخاباتو د رایې شمېرنې په پروسه کې د ګډوډۍ په خاطر غوسه شوي او وایي امکان نه لري چې دوی بیا د سر خطر ومني او په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. درغلي د انتخاباتو د ګټونکي په اعلانولو کې د وخت ضایع کول او د امنیت په برابرولو کې د حکومت بې وسي د هلمند او کندهار په ولایتونو کې د قومي مشرانو روحیه کمزورې کړې ده. په دې هکله عصمت سروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوه میاشتې د مخه ترسره شول، خو تر اوسه پورې د دغو انتخاباتو نتیجه څرګنده نه ده. په کندهار کې یو قومي مشر صدرالدین خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل که د دوهم پړاو انتخابات ترسره شي دوی به پکې ګډون ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا په لومړي پړاو کې د دوی زحمت ته چا ارزښت ورنه کړ او نشي کېدی چې بیا دا خطر ومني چې یو وار بیا طالبان د دوی ګوتې او سرونه پرې کړي. صدرالدین خان همداراز ویل چې د دوی ژوند او د دوی اولادونه نه کرزی او نه هم عبدالله ته مهم دي. د فرانس پرس خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو تاوتریخوالی او خبرداری سبب شول چې د رای ورکولو په شرایطو برابر تر 40% کم کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. حامد کرزی چې ویل کېږي تر ټولو زیاته درغلي د هغه په ګټه شوې، د انتخاباتو له لومړنیو پایلو سره سم 55% رای ترلاسه کړي دي، حال دا چې نوموړی د بیا ولسمشر کېدو لپاره په 50 جمعیوي رای ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي کرزي سیال عبدالله عبدالله تر 28% کمې رایې ترلاسه کړي دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نتیجو په اعلان کې د افغانانو زغم او حوصله کمه شوې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 345 رای بکسونو څېړنې او پلټنې ته دوام ورکوي. په عین حال کې د دې پترس کې چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته تیاری نیول کېږي، کارپوهان وایي چې که په دې برخه کې چټکې هلې ځلې ونه شي شایي واورې ووري او په یو شمېر سیمو کې انتخابات ترسره نه شي. تمه کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په راتلونکو 2 ورځو کې اعلان وکړي چې آیا د دوهم پړاو انتخاباتو اړتیا شته او که یا حامد کرزی ګټونکی او د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر دی. د هلمند یو قومي مشر خان چازوی وایي د افغانستان خلک به یو وار بیا دا خطر په غاړه وانخلي چې د رایو صندوقونو ته لاړ شي. په تیره بیا په داسې یو حالت کې چې د درغلۍ د تورونو له کبله د دوی رایو ته کاندیدانو درناوی نه دی کړی. د هلمند یو بل قومي مشر وویل چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې 1300 په انتخاباتو کې ګډون وکړ، خو په رای بکسونو کې تر دې زیاتې رایې اچول شوې وې. ځینې نور قومي مشران نړیواله ټولنه ګرمه بولي چې ولې د شفافو انتخاباتو لپاره شرایط برابر نه کړل.
د ننګرهار ولایت ګڼ قومي مشران هم پرون په جلال آباد کې راټول شوي و. دوی د انتخاباتو د نتیجو د ژر تر ژره اعلانېدو غوښتنه کوله او د ائتلافي حکومت جوړول یې رد کړل. دغو قومي مشرانو دغه راز په انتخاباتو کې د بهرنیانو لاسوهنه وغندله او د دوهم ځل انتخابات یې د نه منلو وړ وبلل. تفصیل یې له جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې.
ویناوالو دغه راز د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې هم وغندلې. د میراغا منصف په نامه یو سیمه ییز مشر وویل
د قانون له مخې هیڅوک ورباندې حق نه لري چې دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره کړي. زموږ اساسو په قانون اساسي کې نه ده راغلی چې 15 کلن دورې نه وروسته بیا د ائتلافي نظام جوړ شي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو خبره پکې راغلی وای په قانون اساسي کې بیا انتخاباتو ته هیڅ ضرورت نه و. په یو مملکت کې موږ تاسو نه ده لیدلی چې 2 میاشتې 3 میاشتې د انتخاباتو نتایج وځنډیږي، خو دلته ځنډیږي. ښکاره خبره ده چې دلته د خارجي هیوادونو لاسوهنه ورځ په ورځ ملت ته ښکاره کیږي.
په دغه غونډه کې یو پریکړه لیک هم اعلان شو. اول د غونډې ټول برخوال د 1983 کال د زمري د میاشتې د 9 نیټې د ولسمشرۍ لپاره د ټول ټاکنو کلک ملاتړ او غوڅه ننګه کوي. دویم د نړیوالی ټولنې څخه په کلکه غواړو چې د افغانانو د رایو خپلواکي او ازادۍ پوره خیال وساتي. دریم د ټول ټاکنو د مستقل کمیسیون او د شکایتو د اوریدلو د کمیسیون نه په کلکه سره غوښتنه کوو چې ډیر ژر د ټول ټاکنو آخري پایلې اعلان او د هیچا د غیر قانوني اغیزې لاندې رانه شي.
ګڼو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ انتخابات سم وو او دومره غلطۍ پکې نه وې څومره چې اوس په اړه واضح خبرېږي. د شینوارو قومي مشر حاجي سویل خان وویل
هغه پخوانی تدافعم زه مخالف یم پاتلیا نه وای کنه انتخابات موږ کړي خپل ادب ته رسیدلی نو دویم د انتخابات موږ سره ظلم د ښکاره مداخله ده ځکه چې خارجیان خپل ادب ته ځان نسي موږ خپل ادب ته ځان نسو موږ خپل ادب ته رسیدلی او مطلب چې چا ګټلی هغه اعلان شوی او ځای ته رسیدلی و چې دوی ادب ته ونه رسیدل نو دویم ځل انتخابات امکان نشته چې ننګرهار خلک بیا دې ته ځان تیار کړي چې په دې سختو شرایطو کې دویم ځل انتخابات
ننګرهار ولایت ګڼو سیمه ایزو مشرانو دویم ځلی انتخابات رد کړل او ویل چې برخه به پکې وانخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. دغه راز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب او راپورونه لوستلی او کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.org. اوس هم د افغانستان په اړه بیا هم مطالبو ته دوام ورکوو. د مرکزي زون د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې ریاست د یوې ډلې خطاف کوونکو د نیول کېدو خبر ورکړی. ویل کېږي دغې نیول شوې ډلې د افغان سوداګر حاجي ناصر په وژنه کې هم لاس درلود چې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. پام وکړئ په دې اکله د ازادي راډیو د خبریال مجاهد جواد راپورته.
د مرکزی زون د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مشر وایي چې دوی په خپل یو تازه عملیات کې دوه اختطاف کوونکي ژوندي نیولي او د دوی مشر یې چې زمری نومیږي وژلی دی. سید عبدالغفار سیدزاده په دې اړه د چهارشنبې په ورځ په یوې خبرې غونډه کې داسې وویل:
بنابر هدایت وزیر صاحب په ارتباط گرفتاری قضیه
دی وایي چې د وزیر صاحب امر په دې قضیه کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وشول چې خپل د دغه ډلې مشر زمری ووژل شو، دوه کسان یې ونیول شول او د پاتې نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. د زیاته کړه چې د اختطاف نو د نیول شوې ډلې لخوا تیرونه په کابل کې افغان سوداګر حاجی ناصر ل خپل دوه ساتونکو سره هم هغه مهال بوجل شو کله چې د هغه د برمته کولو هڅه کوله. د حاجی ناصر ل وجل کېدو وروسته په لسګونو افغان سوداګرو افغان دولت ته اختار ورکړی و چې که د حاجی ناصر قاتلین و نه مومي نو دوی به په افغانستان کې خپل کاروبار په ټپه ودروي. د مرکزی زون د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مشر دغه راز د تور شو درلودونکو موټرو په اړه داسې وویل:
شکایت از مردم در قسمت موترهای شیشه سیا وجود داشته.
دیوی د تور شیشو درلودونکو موټرو په اړه د خلکو شکایتونه موجود دي. خلک له تور شو لرونکو موټرو څخه کرکه لري. نو هیله منیم چې د وی مودل لپاره خلک له تور شو څخه استفاده ونه کړي. په دې برخه کې مو کار پیل کړی چې حتی د بهرنیو ځواکونو موټر هم باید یو ترافیکی پلیټ ولري. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې د اختطاف او پیښې ثبت شوې دي چې د 15 یې عاملین هم وروسته نیول شوي دي او پاتې نورو په اړه یې هم پولیس پلټنه کوي. د کابل پولیس په داسې حال کې د خپلو لاسرارونو څخه یادونه کوي چې اوس هم د کابل اوسیدونکو د شپې لخوا په ګرځېدو کې ډاډه ندی او له پولیسو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپل تدابیر او پروګرامونه نور هم غښتلي کړي.
د افغانستان د معلوماتو ملي مرکز پرون په د مخابراتو وزارت کې پرانستل شو. د مخابراتو وزارت وایي دغه مرکز د 3.1 میلیون امریکایي ډالر په لګښت بشپړ شوی دی. په عین حال کې د مالی وزارت وایي دغه مرکز د پرمختللې حکومتداري پیل دی او خلکو ته د ښه او چټک خدمت او اداري فساد په مخنیوي کې مهم رول لرلی شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال معصوم پښتون په رپورټ کې:
د افغانستان مالی وزارت وایي چې د معلوماتو ملي مرکز د اداري فساد او جرمونو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د دې مرکز په جوړېدو سره به په دولتي ادارو کې خلکو ته ښه خدمات وړاندې سي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال په کابل کې د دې مرکز د پرانیستنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په ټولو دولتي ادارو کې خلکو ته خدمات په الکترونیکي او پرمختللي ډول برابر کړي. ښاغلی زاخلوال وایي پرمختللي حکومتداري کولای سي چې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي او هم د اداري فساد او جرمونو په مخنیوي کې ښه رول ولري.
نننه کوم مرکز چې خودلکی کی دا اساس دی تو د ریفورم د پاره جالم د منځزي امنیت ته کوم تهدید دی د دغلاري دام تبن د تهدید را کمیږي. بهتر خدمت د فساد کمواله او د حکومت د عوایدو غختلواله.
د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې د معلوماتو ملي مرکز د 4.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت افغانستان د دولت لخوا جوړ شوی او دغه مرکز کولای شي چې ټول دولتي او شخصي اسناد خوندي وساتي او د اړتیا په صورت کې به خلک په اسانۍ سره اسنادو ته لاسرسی ولري. د افغانستان مخابرات وزیر انجینر میرزا سنگین وویل چې په پرمختللي او الکترونیکي خدماتو سره به د دولتي ادارو په کارونو کې چټکوالی او شوالی راسي.
دا مرکز د ټولو دولتي اداراتو اسناد او هر نوع معلومات چې دوی لري او د خصوصي سکتور د اسنادو او معلوماتو ساتنه په دې مرکز کې په الکترونیکی توګه سره ممکنه کیږي. معلومات او اسناد چې په دې مرکز کې ځای په ځای کیږي ډیر مسؤون وي.
د مخابرات وزارت واج د معلوماتو ملي مرکز چې په دولتي ادارو کې د پرمختللو الکترونیکي خدماتو په نوم هم یادیږي په داسې حال کې فعال کیږي چې خلک اوس مهال د اداري فساد او په کارونو کې د ځنډ له امله له دولتي ادارو شکایت کوي، خو افغان چارواکي چې دا شکایتونه مني وایي چې دوی جدي هڅه کوي چې د اداري فساد مخنیوي او په دولتي ادارو کې په پرمختللي ډول خلکو ته خدمات وړاندې کړي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
د سهارت نیمه بجې شوې. فریده هوټ سیفی ته بیا ور ورکو چې د ساده مهمو خبرونو سرخطونه را واوروي.
افغان ولسمشر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پخانی غړي مولوي مصطفی بارکزي استعفا نه ده منلې. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د لنجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو مشروع او موثر حکومت رامنځته شي. د بریتانیا صدر اعظم لدې سره موافقه وکړه چې 1500 نور عسكر افغانستان ته ولېږي. د امریکا ولسمشر له خپل سلاکارانو سره د افغانستان او پاکستان په اړه پر خپل ستراتیژي 15 غونډه کې خبري وکړي. په وزیرستان باندې هوایی حمله شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکایي مقاماتو سره له خبرو وروسته خوشبيني څرګنده کړه چې د واشنگتن له خوا یې لازم ډاډ ترلاسه کړی چې له اسلام آباد سره د واشنگتن د 1.5 میلیارد ډالر مرستې پر سر د پاکستانیانو په ځینو کړیو کې راولاړې شوې اندېښنې به کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کچرته پر ایران د نړیوالو بندیزونو اړتیا پیښ شینو، متحده ایالات په دې باور لري چې روسیه به ترې ملاتړ وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه سفیر د اسرائیل رسمان احضار کړی دی. او بخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه سفیر رسمان احضار کړ سو د ترکیه په ټلویزیون کې د هغه یو سریال د خبرېدو په اړه د تر رسمان اعتراض وکړي چې ویل کیږي دغه سریال اسرائیلی عسكر خي چې ماشومان وژني. او پرون په عراق کې د بیلابیلو بمی چاودنو په ترڅ کې د یو لستنو د وژنې خبر ورکړی شوی دی.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. د ازادي رادیو د خبرونې په پاتې برخه کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام ځای شوی. خو د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو راپورونه لرو. دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې د موسکو په پوهنتون کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وینا له حاله مو خبرو. د ایران سفیر فیده حسین مالکی د چهارشنبه په ورځ ننګرهار ولایت تللی و هلته د بیرغونې په برخه کې د ځینو پروژو د تمویلولو ژمنه وکړه چې د کرنې، اقتصادي پراختیا او پوهنې په برخه کې دي. زموږ خبریال داود وفای په اړه راپور لري.
د ایران سفیر فیده حسین مالکی د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته وویل د ننګرهار ولایت سره به د زیتو فارمونو په بیرغونه او د لوړو او ثانوي زده کړو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. د وویل مالکی وای په ننګرهار ولایت کې زیتون ښه حاصل ورکوي. د ایران په شمال کې د خزب په نامه د سیند په غاړه کې زیتون په پراخه شنو ساحو کې روزل کیږي. که ننګرهار والی موافقه وکړي نو بل هغه ځایه یو هیئت راشي د دې ځای زیتون او د زیتونو کارخانه به وګوري او د عصري ماشین آلاتو په نصبولو به د ننګرهار زیتونو ته بهر ته د صادراتو زمینه برابره کړي. د ایران سفیر مالکی د پوهنې په برخه کې وویل دی وای په ایران کې د ننګرهار پونتون د استادانو او مسولینو روزنه او حضور ښه اقدام و او نتیجه یې ښه وه. موږ به د ننګرهار له مدارسونو یو انتخاب کړو چې د ایران په مرسته به ورغول شي او علمي مرستې به هم ورسره وشي. د ایران سفیر د اقتصادي پراختیا په برخه کې هم ژمنه وکړه. ویل
امروز من توفیق حاصل شد که
مالیکی ویل نن ورځ می د غازی امان الله خان د سیناتی خارګوټی ساحه ولیده دا ښه موقعیت دی لما سره د ایران تجاری استاد هم راغله دی به د دې ځای له سوداګرو سره وګوري دا غوی نظریات به واخلي او کېدې شي چې په دې برخه کې د ایران له تجاربونو استفاده وشي ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د ایران د سفیر د ژمنو په وخت ویل
کانال څو میلیون ډالر ته ضرورت لري چې په شو ودرېږي د دې ټولو باغونو جوړ شي نور جوړ شي خاصه به نه مشرلی ورته راوړل شي لکه څنګه چې سفیر صاحب ویل او هر شی اوس ټوله په نوې ټکنالوژي مختصي پاره
ایران سفیر ویل د اقتصادي او عمراني پراختیا لپاره به د ننګرهار ولایت لاړوند دولتي او غیر دولتي ادارو سره وګوري او د دوی د نظریاتو په اساس به خپل رغاونیز پروګرامونه جوړ کړي
و امریده چې د په کابل کې د ایران سفیر ننګرهار ولایت تللی وو او هلته د بیا رغونی په برخه کې د ځینو پروژو تمویلولو ژمنه کړې ده د افغانستان په هنه وزارت وایي له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې د افغان زده کوونکو لپاره له 15 میلیونو څخه زیات کتابونه چاپ کړي دي او ټاکل شوی چې سر له همدې اونۍ څخه به په زده کوونکو وویشل شي دغه کتابونه د پوهنې وزارت د پراختیايي بودیجې څخه د ډنمارک په مالی مرسته چاپ شوي دي زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې نوي چاپ شوي کتابونه به د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې د ټولو ښوونځیو په زده کوونکو وویشي د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک چې د چهارشنبې په ورځ د یو شمیر نویو کتابونو د چاپ په اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل
15.3 میلیونه جوړ د کتابونه چې د اول نه تر شپږم ټولګیو لپاره وو هغه په خیر راورسېدل چاپ شول او په دې هفته کې به دغه توزیع شروع کړي البته په هیڅ وزیر د معرف د دې کتابو د کیفیت د کاغذ د کیفیت او د غټول هغه معیارونه چې موږ په نظر کېنیولې وو د هغه ضمانت کوم د حفاظت چې دلته به مسؤل ساتل کی او په مسؤل ډول به نقل کیږي مکاتب او په مسؤل ډول به توزیع کیږي د ټولو مسولیتو ما په غاړه دی
خاغلی وردک د غشان په یو شمیر کتابونو کې دا ستونزه چې د زده کوونکو د پوهاوی د سطح نه لوړ لیکل شوی و منله او وی ویل چې د وسنین حساب تر بشپړېدل وروسته به د راتلونکي کال لپاره بیا ځلې په دې مسلې غور کوي د افغانستان د پوهنې وزیر یو شمیر نامنو ولایتونو ته د کتابونو د رسولو په برخه کې هم توضیحات ورکړل وی ویل چې اوس د کتابونو د لیک ټول مسولیت ترانسپورتي شرکتونو په غاړه اخیستی دی
هفت ولایت است که ما دروجه در گذشته مشکل توزیع
دی وی و ولایتونه دي چې موږ په تیرو کلونو کې د کتابونو د لیک په برخه کې پاړه ستونزې لرلې چې اورزګان کندهار هلمند زابل غزنی فراه نیمروز او پکتیکا ولایتونه دي په دغه ولایتونو کې موږ ستونزې لرله خو اوس ټول مسولیت ترانسپورتي شرکتونو په غاړه اخیستی او ان شاء الله چې تر یو کال پورې به ټول زده کوونکي د کتابونو خاوندان وي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې به تر 12 ټولګیو پورې د افغانستان د ښوونځیو ټولو زده کوونکو ته کتابونه ورسیږي د دغه وزارت په وینا تیر کال او وړم کال هم 1.5 میلیونه کتابونه چاپ شوي وو او له اوسنیو چاپ شویو کتابونو برسیره ټاکل شوی چې د کال تر وروستیو پورې 3.3 میلیونه نور کتابونه هم چاپ شي نن سبا په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې یوه لویه ستونزه د زده کوونکو لپاره د کتابونو او مسلکي ښوونکو نه برابرول ګڼل کیږي چې د کارپوهانو په وینا په کار ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د غدواړو برخو ته د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو احمد تکل ته بغوښ شو
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي که چېرته ولسمشر براک اوباما د داسې یوې لارې په موندلو بریالی شي چې پرته له دې چې امریکا د ویتنام جګړې ته د بلې ورته جګړې خواته بوزي وکولی شي په افغانستان او پاکستان کې د ثبات راوستو لپاره د سرتیرو په دقیق شمیر کې توازن وساتي نو بې له شکه چې د فزیک په څنګه کې د نوبل د نړیوالې جایزې د ګټلو مستحق به وي د ورځپاڼې لیکوال زیاتوي زه په افغانستان او پاکستان کې د ثبات د راوستو پر لوړو اهدافو پوهیږم دی لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل چې د افغانستان لپاره زرګونه نور سرتیری غوړي سمه خبره کوي چې وایي ک افغانستان د طالبانو لاسته ولويږي نو ډیر بد حالت به پیښ شي د انټرنیشنل هرالد ټریبیون د مطلب لیکوال وړاندې لیکي زه ډیر ډاډه نه یم چې واشنگټن به په دې پوهیږي چې د طالبانو په مشرۍ وسلوال فعالیتونه د کرزي د حکومت د سلوک پر ضد یو قیام دی نه د دې حکومت د نړیوالو ملګرو د عادیانو او مدنیتونو پر ضد نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي له هغې ورځې چې په امریکا کې نوی حکومت واک ته ورسید جو بایډن د افغانستان په برخه کې د ولسمشر براک اوباما لپاره په کور کې دننه د یو بدبین همکار په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پراختیا د یو ځواکمن مخالف او د ولسمشر پر ستراتیژیو د شکاک حیثیت غوره کړ د نیویارک ټایمز په وینا بایدن په پایل کې یوازې و، خو وروسته یې په سپینه ماڼۍ کې نور ملګري هم پیدا کړل، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر براک اوباما د هغې ستراتیژۍ بیا څېړنه پیل کړې ده چې یوازې اوه میاشتې مخکې یې اعلان کړه. نیویارک ټایمز د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په یوه بل مطلب کې چې د ورځپاڼې خبریال له کابله برابر کړی لیکي، په داسې حال کې چې د چارو متخصصان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه غور کوي او دا معلوموي چې آیا دا درغلۍ دومره پراخې وي او کنه چې د دوهمې دورې انتخاباتو ته اړتیا پیدا شي. ګڼ شمېر افغانان دا پوښتنه کوي چې ولې باید د دوهم ځل رایه ورکولو لپاره ځان ته زحمت ورکړي. د ورځپاڼې خبریال زیاتوي په کابل کې په دوکانونو، دفترونو، نانوایانو، خلاصه په هر ځای کې افغانان دا خبره کوي چې د دوهمې دورې انتخابات هیڅ معنا نه لري.
او مخکې له دې چې ستاسو د ورکوشو واعظانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، یوه نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له موسکو څخه د خپل دو ورځني سفر په پای کې د موسکو په پوهنتون کې د محصلانو پوښتنو ته د روسیې او امریکا د اړیکو په برخه کې ځواب وایي. هیلری کلینټن همداراز په منځنۍ اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو د مسلې په اړه توضیحات ورکړي دي. ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې احمد شیبری لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې وویل چې یو شمېر چارواکي په امریکا او روسیې کې لا هم د سړې جګړې د وختو په فکر کې دي.
I will be the first to tell you that we have people in our government and you have people in your government.
هیلری کلینټن وایي زه تر هر چا مخکې تاسو ته وایم چې موږ داسې خلک لرو او تاسو یې هم په خپل حکومت کې لري چې تر اوسه لا پخوانی فکر لري. دوی دا باور نه کوي چې متحده ایالات او روسیه تر دې حد همکاري کولای شي. دوی په یو بل اعتماد نه کوي، خو موږ باید دوی ته دا ثابت کړو چې د دوی نظر سم نه دی. دا زموږ هدف دی. زموږ هدف دا دی چې تر څو کولای شو همکاري سره وکړو.
Our goal is to be as cooperative as we can.
هیلری کلینټن د ماسکو په پوهنتون کې د خبري مخکې تر دې وکړي چې د تتارستان مرکز کازان ته سفر وکړي. تتارستان د روسیې هغه جمهوریت دی چې هلته اکثریت د مسلمانانو دی. ماسکو او واشنگتن دواړه هڅه کوي چې له څو کلونو راهیسې په خپلو کې ساړه شوي روابط بیا ښه کړي. د روسیه او امریکا ترمنځ اړیکې، د روسیه او ګرجستان جګړې، همدارس د ناټو پراختیا او په روسیه کې د بشري حقونو پر وضعیت له اعتراضونو را وروسته څه نه څه ساړه شوي دي. د ماسکو په پوهنتون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې د بشري حقونو مسلې ته توجه زیاته کړي، خو له لویې سره د هیلری کلینټن خبرې د امریکا د تیر ولسمشر جورج ډبلیو بوش د ادارې په مقایسه د روسیې په برخه کې نرمې وې. هیلری کلینټن د ګرجستان د مسلې په اړه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره یې دا مسله یاده کړې ده چې په جنوبي اوسیتیا کې د نړیوالو سوله ساتو څارونکو د پاتې دو ملاتړ وکړي. په منځنۍ آسیا کې د ایران د احتمالي توغندیو د مخنیوي لپاره د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو په اړه میرمن کلینټن څرګنده کړه چې د باراک اوباما د ادارې نظر روښانه شو چې له تیر حکومت سره توپیر لري، خو په دې برخه کې باید روسیه په راتلونکي کې له امریکا سره همکاري وکړي. د وسلو په اړه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا او روسیه باید په ګډه د اتمي وسلو او نورو وسلو د پراختیا مخه ونیسي.
په همدې سره د راپورونو مطالبو لړۍ پای ته ورسېده، او تاسو رابولو ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام اورېدو ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او مینوالو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه جوړ، روغ او خوښ وسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، او ازادي رادیو تل هڅه کوي چې دغه پیغامونه په خپل وخت سره نشر ته وسپاري. همدارس د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، د دغه پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 24 24 14 15. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د پروگرام په پیل کې راځي چې هغه ایمیل ولولو کوم چې زموږ ګران ورور عمر خان مونږ ته رالېږلی دی. عمر خان په خپل ایمیل کې داسې وایي: د ما خورایی چې نوم یې عجب ګل او د شیرګل خان زوی دی، کونړ له ولایت څخه له 13 کالو را په دې خوا ورک شوی دی. ځینې کسان وایي چې دی په لندن کې دی. که دی په خپله او یا بل څوک دغه پیغام اوري، نو د مهربانۍ له مخې دی په دې شمېره تلیفون موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00 93 8 2 1 3 00. د تلیفون شمېره یو وار بیا وایم: 00 93 8 2 1 3 00. گرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټي پاڼه کې هم واورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټي پاڼې آدرس د www.azadiradio.com.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
گرانو محترم اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو را رسیدلو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ. کېدای شي چې په دوه پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوي عزیز یا دوست وي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
هلو، سلام علیکم. زه عبدالحمید نمیرم، د فراد ولایت د کلیستان د ولسوالۍ ډیران د کلیم نور وطن دوه نمدري امیران نمیری احمد آباد نمیشم. دا ورور چې عبدالبصیر نمیشه جبه پارسی ده. په هغه شپو ورځو کې دی د کور وچې درې میاشت بعد امریکان پر افغانستان حمله راوړه. لږ عصابي تکلیف یې درلود. فواشیر کې لیدل سوي وو. د واشیر پر سړک تللي پر بوربند باندې دا چې د واشیر سړک دمبر ته لګېږ تر داز معلومات یې سوي وو. نور معلومات یې نشته. هر مسلمان چې د ده باره کې معلومات لري په دغه شمېرې تلیفون کې 0 پر 9 12 15 15 یا د ازادي راډیو ته تلیفون کې چې موږ یې واو.
زه اتقلا و تک خبرې کوم. د کابل لوت خیلونه زه ورښوي لرم په نوم د شیر چې تلو پنځه کاله کېږي په پاکستان کې ورښوي دا. که چاته معلومات دي په دیش مېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. 00 9 0 3 00 00.
السلام علیکم. قدرت فلاد د پاکستان کوټه کوچلاغه څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما د اما یا ترور زوی چې د سلام الدین په نامه یادېږي، د 2001 میلادي کال د سپتمبر 14 نېټه د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې تاسو د سلام الدین په باره کې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون را وکړئ:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
الحمد لله د کوټي پښتون آباد اجمیر آباد د غریب خبره پر اسما یو اخشي اڅور لسکا د کیږي چې ورکړي نیمه علي احمدي د پلار نیمه سردار محمد ننواري د نیکه نیمه تحمه محمدي پلار مور دی او څې قنچن دي نو کله چې ما شغ دی ارچیر او ریا د دوس یا کریب او د دغه ټلیفون نمبر چې ما سره خبري وکړي ټلیفون نمبر دا دی 00 دونیوی ریسو 35 درو اتیا څلور څلوېښت درې سوه اووه دېرش د خدای په امان.
هلو السلام علیکم، زه نور الله له ایران نه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نام د اتق الله چې مشهور په قاضي دی، میدان وردګو د ولایت د نرخ دی علاقهدارۍ د خنجانخېل اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې اتق الله دی. دا درې کاله کېږي چې نازله کړه. که چېرې څوک د ده په هکله مونږ معلومات لري په دغه شماره دې مونږ سره تماس ونیسي. 09 1 نه یو اته دری دوه دوه اته.
الو سلام علیکم، زما یو ورور ورک دی چې نوم یې فضل وخاب دی او مشاور په اخوند باندې دی. ګران نو زما د اواز اوري دی او زما د ورور معلومات ورته کېږي، نو زما ورور زما اواز اوري، نو موږ سره د په دې نمبر رابطه ونیسي. صفر اووه سوه درې درویشت درې څلوېښت صفر صفر دا د افغانستان نمبر دی. صفر درې سوه اته پنځوس درویشت درویشت څلور سوه لس. د یو زوی نوم یې چې عبدالحق دی، والا دی خماري، او ورور نور ورونو نومونه دي خمار، هغه غفور، امین، ایبار. ایران ایران دته دی اور ګلاله سمشت کیږي چې موږ سره استباب مقدس شي. سلام.
الو سلام علیکم، زه د غزنی دی ولایت د مکور دی ولسوالي د کوبان د سیکې چې څخه خبره درته کوم. ما یو ورور ده چې دا پنځه کاله د لشکرګاه کې نادره کسه وای ده، که هر چا ته معلومات وي ما ته دې خبر راکړه. زه خپله نور محمد خبره درته کوم. شماره د دې شماره دې زنګ ووایي، صفر اووه صفر صفر دوه اته یو درې پنځه درې. شماره یو ور بیا تکراروم، صفر اووه صفر صفر دوه اته یو درې پنځه درې.
اشفقلا بیتاب هم د جلال آباد لخاره. زما یو ورور چې اصلي نوم یې شفیقلا او مشهور په شاعر بیتاب دی، د ملا عبدالملک زوی دی. ته کم دوه کاله وشو چې نادره کړی، که دی خپله زما هغه ګوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري، د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغو شمېرو اړیکې ټینګې کړي. صفر اووه سوه دوه نوي درې پنځوس دوه شپېته او صفر اووه اویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل.
الو السلام علیکم، سیلانی هغه د هلمند ګرمسیل ولسوالۍ د ازاجو څخه ټلیفون کوم. اوسېدونکی یم د کوچنۍ دی رشان د جوړخانه کا د پارچوي د سیدانو. زما ورور دی عبدالولي، هغه ورې دی جیلانی، هغه سلوکشا وراره دی په عمر د ولس کار د شپږ میاشت کې د کورس څخه بدي سوی دی. او که چېرې دی چارواک جر کړی طالب په نامه یا طالب د چارواک په نامه، نه دی طالب دی نه چارواک، که طالب که چارواک دی خپل نژ هغه اوري. ما سره په دې شمېر تماس ونیسي، صفر صفر درې نوي اووه صفر اته اتیا څلور نوي شپږ اووه اته. یو ورې بیا تکراروم، صفر صفر درنوي اووه صفر اته اتیا څلور نوي اووه څه اووه شپېته اته. وسلام.
زه د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلي اوسېدونکی سید اقبال خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او خپل ټولو ګرانو هیوادوالو ته چې د نړۍ په هرې برخه کې ژوند کوي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامه، زما یو ورور چې د دیرشو کلونو را په دې خوا ورک دی او هیڅ خبر ترې نه لرو، که څوک د نوموړي په اړه کوم معلومات لري نو په دغو شمېرونو باندې دې زموږ سره اړیکې ونیسي. د ورک شوي نوم دی سید عبدالله، د پلار نوم میر سید احمد، د نیکه نوم میر عبدالمحمد، د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلي اوسېدونکی. د ټلیفون شمېرې دي صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه شپاړس نه سوه شپږ. دوهمه شمېره ده صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه اووه نوي څلور سوه پنځه دېرش. په ایران کې زما خپل شمېره ده دوه صفر اته نوي نه سوه دیارلس اتیا شپېته دوه سوه پنځه شپېته. یو وار بیا شمېرې وایم، نوم سید عبدالله، د پلار نوم میر سید احمد، د نیکه نوم میر عبدالمحمد، د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلی اوسېدونکی دی. د ټلیفون شمېرې دي صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه شپاړس نه سوه شپږ. بله شمېره ده صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه اووه نوي څلور سوه پنځه دېرش. په ایران کې زما خپله شمېره ده صفر صفر اته نوي نه سوه دیارلس اتیا شپېته دوه سوه پنځه شپېته. ډېره مننه.
الو سلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه ګلمار سلطان خیل د حاجي سروت خان زوی له پاکستان شه ټلیفون کوم ازادۍ راډیو ته. د ما یو ورور دا ګل محمد نومېږي، مشهور په مخه ده، دا ایران کدای په خپل اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري. نو په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي 03 01 55 53 55 نمبر به درته بیا هم تکرار کړم 03 01 55 53 55 59 په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي. وسلام.
زه محمد نعیم د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ سپیارن په کوټه کې اوسېږم. سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام خپرونکو او اورېدونکو ته. فصله سلام زما یو اخښی سیملا عزیز الله نومېږي. عمر یې تقریبا 15-16 کاله دی. دماغي توازن یې برابر نه دی. دا 18-19 کاله به انشاءالله کېږي چې د کوټې د علمو پر چوک راسه ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې نشته. نو که څوک د ملا عزیز الله په باره کې معلومات لري یا د کوټې په جیل یا دیوان خانه کې وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 03-06-3-9-2-0-0-6 نمبر یو ور بیا وایم 03-06-3-9-2-0-6.
السلام علیکم. زنه ما تاغه د یزه د ایران څخه ټلیفون کوم. زه د پاکستان د چاګي د لیجی اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی اپیز نومېږي. دا 3 میاشتې کېږي چې ګورګانې ته تللی دی. نادراکه دی که چېرې دغه رنګ دغه شماره د زما خبرې دی هاوري نو په دغه شماره دی ما ته ټلیفون وکړي 0-942-8-45-16-64. وسلام.
زما پلار فضل خدا صاحبزاده د عبدالحمید جان صاحبزاده صاحب زوی تقریبا 15 کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلومات وي او یا دی په خپله اوري په دې شماره دې له موږ سره تماس ونیسي 0-01-18-49. بله شمېره ده 0-01-15-15-4.
زه عجب خان د پکتیکا د ولایت کلي ولسوالۍ د میچ کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور د جناب امیج 2 کاله کېږي چې وایه او که چاته معلومات وي ما ته د دې شماره زنګ ووهي 0-01-18-23-2-9.
زما احترام دغه راډیو زاجیب ته چې موږ یو ورک لرو. په نامه د سمیع الله خان د مولوی محمود صاحب دی. د نن ورځې مخکې د کوټې د خرټاباته په سمباغه په کور په مورګیا باندې وتلی دی. کله زما غوري او یا د بل څوک د مبارک معلومات لري لطفا د موږ ته په دغه راتلونکي شماره باندې چې یو څه زه بیانوم هغه باندې موږ ته خبر راکړي 03-12-15-15-44. وسلام.
ما یو ورور ورک دی. دا 10 کاله کېږي تللی دی. معلوم نه دی چې په ایران کې دی که په پاکستان کې دی. عبدالکریم نومېږي. د امین الله زوی دی. هر چا ته په دغه معلومات دي د کوټه کور په ګرځنګل کې دی. د وقار په اډه کې دی. دا عبدالقیم ورور دی. دا عبدالعلیم ورور دی. دا محمد نعیم ورور دی. د ګلامین پلار دی. 0-02-2-5-0-1-0-1. والسلام.
دا اشرف خان په نامه باندې زما یو د اکا زوی دی چې د هر چا سره معلومات لا په دې اکړه باره کې اعلان اوري زما سره دې په دې نمبر باندې تماس ونیسي 0-03-2-8-5-4-3-6. بله نمره ده 0-03-2-4-5-2-9-5-0-6. نورغه سلام په احترام. زه عبدالله خان سبب بلوچستان مسلم باغ نه خبره کوم. موږ یو ورور ورک دی. دا 15 کاله کېږي د منډي په نامه باندې. که هر څوک پاک لري لا بل څوک دا اعلان اوري له موږ سره ټلیفون په دې نمبر باندې رکشه ونیسي 0-03-2-2-0-0-3-2-0. دا بیا په افغانستان کې پر دې نمبر باندې تماس راکړئ 0-01-9-1-5. سپر اویا دوستا و پینزوز یو سلوش پور سلویش نور و سلام پیختنم.
زما یو ورور ده عبدالکریم نومېږي. دا شپږ کاله کېږي چې دی تللی ده دبۍ ته. که داسې دی دا زما خبرې اوري او یا د ده ملګري نو په دې شماره د دی ما ته یو زنګ ووږي. ډېره منله به یې 0098 913 934 83 31.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام هم دومره، تر بل پروګرام تاسو په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.